قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پوخانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15 رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالي مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګي او ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګي او پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبه په ورځ د جنوري په ومه وروسته الحق شوی چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبه پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د برید ستاینه کړې وه، خو د برید مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشې کېدو او په غزه کې د اوربن لپاره خبری تری هم روانی دی. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال د دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتي د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. دغه الوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 18 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبه په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. تا تاسې خبرونه واوریدل وړاندې سره دا مطالب اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت په وروستیو څو ورځو کې له د هیواد څخه باندې اته سوه افغان کډوال ایستلي، خو تازه په دې هیواد کې د کمیشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هیواد قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواد ویستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي. تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر خزو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې ترڅنګ انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره له دې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلې، ولې ځینې فعالانې په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوي او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوټ شوي دي. په تېرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پراولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د څه باندې 800 افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمیشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سه شنبې په ورځ د جنوري په 1 د یو بیان په خپرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پیوار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټول حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمیشنر دفتر چې دندې یې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې 800 افغانان نیول شوي او یو شمېر یې بېرته افغانستان ته ډیپوټ شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونې او نیونې تاییدوي او وایي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د نوم ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل زموږ اپارتمان ته درې ورځې پرله پسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تېره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تېره کړه. زموږ له ګاونډي چې اسناد یې نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پرله پسې 60,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډېر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پراولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغې له بینټ د سه شنبې په ورځ د جنوري په 1 پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ فعال حنیف پښتین د سشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقونو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوځ د جدي پاتسلورمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې پکې 150 کسان ووژل شول او په لسو او نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای یې سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاوره ترې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترینګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکي ساقط مروایي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د یو سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي اتمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپله خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تېره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانډ خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دي. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه یې کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت لامل د افغانستان پر وړاندې شلوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې و. د طالبانو حکومت افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26مه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم زیر وای
دغه علمي تاریخ لیکنه حسن کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر مې هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهاند کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې حقوق خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وي، ولې دې لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې د بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومند سیم دیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعره دي یوسي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومند مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورست جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي ساري لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه حسن کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر مشخص وخت پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګزشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې مخزونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی مخزونه پیدا کوي، بیا مخزونه ګوندي. مورخ مخزونه نه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل مخز په خپل څه نسو ویلای. دا مورخ دی چې مخزونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د مخزونه په غږولو کې او د هغې نه په خبرو کې وستلو کې چې مخزونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانې کوننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي، فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې، د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر قانې کوننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پېښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څلیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 پیته نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب پاک دی. او دغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورته کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر څوک د افغانستان تاریخ لیکي د ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دننه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. ترمړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کیمیا باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد د مړینې نه د امیر عبدالرحمن خان تر مړینې پورې، او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په حکومت کې، او بل دا انګلیسی دی، او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیسی کې دی، دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیسی کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دري مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پادشاه امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي اثر زما په نظر مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس، او بل یې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولی هند پلاس کې او شمالي برخه د افغانستان د یات محلي واکداران او یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، د آمو سیند در اباسین پورې پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا ده؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کېدای شي پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو، هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه. په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو، هغه په نورکاني قلم باندې لیکل شو، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي. دا په وخت په لندن کې چې وم، اول ته هغه آرشیفي مرکز و، معنی دا چې د آرشیف یو مفاهوم کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو، هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسیدر ټوکړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي، هلته خطي نسخې هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانې چې د افغانستان په متعلق وي، او نهایت ډېر دي دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي، او دا د مورخ وزي، حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي، هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت، دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګند سره تفکیک کی، او د سم او ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی، تاریخ لیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي، هغه کوم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې هلته د استخباراتي مواد چې هغې راټولول، خو هغې د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت ته هغه صحیح پیښې، هغه پیښې څه رقم چې پیښې شوي دي، د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي، چې د هغوی د هغو معلوماتو په بنا باندې سیاست وضع کړي، او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټول کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم، او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي، لږ آرشیفونو کې کېږي شوي وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه، د خپل یادداشتونه، د مشاهدو، د کتنو له مخې لیکلي چې اتمان بده. اما دا خود دغسې نږدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډېر کړي دي، او خپل د غربیانو هم ډېر لیکل کړي دي. او یو غټ خصوصیت د دغې دورې دغه دی چې په دې باره کې د مختلفو منابعو، د افغانانو او د نورو لخوا، ډېر آثار، ډېر رسالې، ډېر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې، د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او ده او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخی دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شره وي.
یعنې تاسې د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د په پښتو په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه خبره په دې یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي، یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکي او مستعد سره هم وي، دغه قوه تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي، مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شاینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا د مذهبي نظر، چا د سن نظر، چا د ژبې نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید را ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې تیروان دي کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شو دی، د کورنۍ غړو بل سویل، نورو بل سویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده، معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. دوی کې هغه دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي، مثلا تاسو ویلې د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات را ټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر و، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پېښې را برسېره کړلې، د ډېر سرو پېښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاندې داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه.
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپلې رښتې د خپلې پوهې یعنی ده په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ڈی کړی ده او ده اختصاصي ځانګړي هغه ده د تحصیل حاصل دی او بل دی د اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سمېلی یعنی دغه دوم دی ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال زه درته وایم ڈاکٹر زاہر زکه چې ڈاکٹر زاہر اپاغه اول نسل کې راځي د ڈاکٹر زاہر او په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې دی بیرونی زده کړې وکړي او لوړې زده کړې په هغه خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
سنګروال صاحب وبخښه که چېرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نورو مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې دکتورا یې وکړې لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کېږي خو
څول عملونه نه دي رښتیا د تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی دغه پرڅنګ کې چې د خپل مسلک یو اکاډمیک څوک دی نو د لیکوالۍ استعداد هم لري فرضاً موږ چې داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نومونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ڈی کړې وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړې وې ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې دی یو لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي ده یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رښتیا ما سره دوه کتابونه دي فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً د امیر عبدالرحمن خان وخت کې فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی نو ځکه خو ډېر
سنګروال صاحب وبخښئ بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوې دي له مشهورو ژبو سره آشنا شوې دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه څه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم د همدا درې صفاته یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دي
خو د دوه خو ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او هلته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات اغیز وکړه د بندې کېدل و د دې روسانو په وختو کې فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې و او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیز وکړه او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره د انګریزانو سره او د چنزده کې په برېټانیا کې کړې وې نو د دغو خلکو سره هم چې هغه وخت کې تاسو معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وې یا په زندان کې ځینې یاداستونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې د دغه ټول
سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی، دوی هغه له سیاسي بیکګراوند ده هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښې باندې تیسس لیکه د له ده سره ما خبرې کولې، ده راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سي ولیدله، ډېر خوشحاله شو، استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې دی ډېر مطرح شي؟
اولی نه یو خویده ام دا خبرم واسما ویلی چې د لیکوالو او فرزند بهرنی ژبونه فرزند اولین کتاب چې ډیر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کړ، هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و، دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې د پی جی ته نه راغلی او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بل مهمه خبره چې ډیره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. دو سیمینارو کې زور سره وم، یو سیمینار کې دیوګند کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو، په دغه کانفرانس کې پخپله دغه کانفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا و او په دې کې د پاکستان استازی هم و، او دغسې ډول نور ډېر کانفرانسونه فرضاً په برېټانیا کې یو کانفرانس درلوده همدی پکې و، او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې و. زه در سره وم چې بیا دی راغی دلته ما سره تقریبا درې ته ما سره په کور کې اوسېده، یو ځای دلته د بریټش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو، ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو، دا اسناد چې ما وروښودل ته ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل م وکړو، زه ډېر وګرځېدم، لیکن دغومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټش لایبراري نه وختل، او تقریبا په لر بریټش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی، ما نه تقریبا پنځه ویس کاله کېږي کاکر صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نوزم نو دا خلک ما سره بلد دي. نو د په دغه کانفرانس شروع کېږي د مطرح کېدل او بیا هلته د ده خبرې د همغه مسلک په رڼا کې، او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی، یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانیم دی او پیژنده کور دی نه مو پیژندل، شاګردانو مو ورته احترام درلوده، لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي، دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغیزه کړې ده.
سنگروال صاحب، په تیرو تقریبا دېرش څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی، او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی، چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهیږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پرېتوب یې پرېښی دی، لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډېر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یاره تر یو بریده یم، ځکه په ځینو مسایلو کې دغومره بې پرې نه ده پاتې شوی، یو څه تاثیر پرې و.
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
او مثال مې اوس درته ویلي، فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول شو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرین چې راووتې یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم، د یو چا لخوا وپلورل شوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه، نو دلته شاید یو څه مسایل پرې لږ حقیقت نه به لرې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، دا یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی، نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېر وي، خو بې تاثیره به هم نه وي، ولې که چېرې چې په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پې وه یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی و اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنج قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنګروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
ډېر ټولنیز شخصیت و یعنی تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته و دا ما ماشومان مې هغه وخت واړه و خو داسې وګڼه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و ډېر عادي سړی و ډېر فرمایشي سړی نو ته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده چې کور داسې وایي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم فرضاً دلته و بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفر م راټول کړل هلته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې م د ده اسسټانت وم دلته یم اسسټانت وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېرې مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فضل ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان و یو تعمیر ته به ودرېد ما ته ویلې چې ولا ما وختو چې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا هم سنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ګیریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د ده جنازه د سه‌شنبې په ورځ په مرکزي بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومند صاحب دی الله وبخي د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې د شیر لیک د خپل نثر لیک د په دې رستیو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو دغه په سفرنامه به لیکله اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې د نشر او خود دې ترڅنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دېره پاینې وخت کې د مشاعرې یو ځای او کله چې بد بغلانی ځوانانو سره کېناستل او یو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومند صاحب دېره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشاعره دې وشي په دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راکول کړي سره کېناستل به یعنی زما هغه د دقیقو هغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیسته نو دا د ده جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې دا د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دېره کې یو مشاعره جوړوي نو دغه ټول هغه شیانو چې وسیم مومند د یو هوښیار او باارزښته او د ارزښتونو د پېژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ده خو د هغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او د هغه اروا دې ښاده وي موږ به ورته دعا کوو د هغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومند صاحب پیژني او د ده د شعر او لیکنو او د ده د کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي
له ښاغلي احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولې په منګ باندې سویرې کړه سولې په منګ باندې سویرې کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل د قاف د خاپرو پر کیسې زمنګ د چون غار کیسې کیسې د محفل زده ګدار په مازیګر يم مېن زده ګدار په مازیګر يم مېن قوم افسوس شه به د هغه د محفل د سالو پس کوي هوا پورته کړه د سالو کس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د محفل د جبین خاله د هندوی پشان د جبین خاله د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام د اورا ټول د یاران وسیم غزلو ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاو دا ورانه شوې دي دوی د ادب دیوا په جګړو لوږې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده دا دیوا دی نمري
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي په خپل رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلروشت عنوانه کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یوه سیریز څلور برخې او څلور فاکټورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټا کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سیبید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنګي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي. او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپېژني. څلورمه برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي. او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختي باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی لیکسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ ته کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبی پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب باید دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
لمن